شنبه د جوزا شپږ ویشتمه د جون شپاړسمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د خبرونه د ماښام تر اوو بجو په منځنۍ صفه دوله شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.15 هم نیولی شي. روانه خبرونه مو د نیم ساعت په مخه زحمت شیبر د قادر جلالوف په تخنیکي لارښوونه مخته وړم. السلام علیکم او بیا مو هم اختر نیکمرغه. په دې خبري مجله کې به وړاندې واوري چې د افغانستان ولسمشر د پاکستان د تحریک طالبان د ډلې د مشر د وژلو خبره تایید کړ او د دې پیښې په ارتباط یې د کابل او اسلام آباد پر اړیکو نظر څرګند کړ. تر خبرونو وروسته جزئیات در سره شریکو. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر هیله مند دی چې روان اوربند به دایمي سولې ته لار پرانیسي. هالند په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت سره مرسته زیاتوي او د امریکا ولسمشر وایي له پیونګ یانګ سره اټومي لانجه تر ډیره هواره شوې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر دیته په پام سره چې د اختر لومړی ورځ وسلوالو طالبانو د اوربند درناوی وکړ، هیلمن دی چې دا د سولې خبرو او یو دایمي اوربند ته لاره هواره کړي. وایس احمد برمک پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې داسې راپورونه یې هم ترلاسه کړي چې په یو شمېر سیمو کې وسلوال طالبان د دولت تر کنټرول لاندې سیمو کې د خپلو کورنیو او خپلوانو لیدو ته ورغلي دي.
مست گزارشونه راغلی ده. همداسې ښکاري چې ځینې مخالفین خپل وسلې ځمکې ته کېښودلې ده او جماعتونه راغلی ده او خپل کورنۍ خاطر راغلی ده او دوی سره عید مبارکي کړې ده.
د ښاغلي برمک په وینا وسلوال طالبان باید د حکومت له دغه باور څخه په دې ښه پوه شي چې سوله یې لومړی توپ دی او دوی هم باید رامخته شي. د افغانستان حکومت د اختر تر پنځمې او وسلوالو طالبانو د اختر تر درېمې اوربند اعلان کړی دی. په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو نوی نومول شوی قومندان جنرال سکاټ میلر به د روانې اونۍ د سیشن بی پورس د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې په استماعي غونډه کې ګډون وکړي. که نوموړی تایید شي، هغه به په افغانستان کې د امریکا په مشۍ د هغې جګړې چې 18 کال ته داخله شوې مشي له بل امریکایي جنرال جان نیکولسن څخه په روان دوبي کې واخلي. یو شمېر امریکایي چارواکو داسې نقشې ښودلي چې میلر به چې له څو کلونو راهیسې د امریکایي ځانګړیو ځواکونو د قومندان په توګه دنده ترسره کړې په افغانستان کې روانه جګړه په جدیت مخته یوسي. هالند په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت پیاوړی کوي. د هالند دفاع وزارت د جمعې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې دا خبر ورکړ او ویې ویل چې دا هیواد به په مالی کې د ملګرو ملتونو په 16 ماموریت کې خپل رول پای ته ورسوي او د افغانستان پر ماموریت به ډیر تمرکز وکړي. په خبر پاڼه کې نه دی ویل شوي چې هالند به په افغانستان کې چې اوس د ناټو د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې شاوخوا 100 پوځیان لري نور څومره سرتیري د هیواد ته واستوي. هالند چې د ناټو غړی دی ډیری پوځیان یې له 2014 کال مخکې چې په افغانستان کې د ناټو محارب ماموریت پای ته نه و رسېدلی په اوروزګان کې دیرول. په مالی کې هالند د ملګرو ملتونو په 16 ماموریت کې خپل رول د 2019 کال په مې کې پای ته رسوي. له ازادي راډیو خبرونه اورئ. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي شاید د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره روان دوبۍ وګوري. ټرمپ یو ځل بیا ټینګار وکړ چې ماسکو ته باید اجازه ورکړل شي چې له وو پر مختللو صنعتي هیوادو سره چې د جی وو په نوم یادیږي یو ځای شي. ټرمپ چې د جمعې په ورځې په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته څرګندونې کولې په دې اړه چې له پوتین سره به چیرې ګوري څه ونه ویل، خو پخوانی ولسمشر باراک اوباما یې تورن کړ چې روسیه یې پرې ایښې وه چې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره ملحق کړي.
President Obama lost Crimea because
دوی وی ولسمشر اوباما کریمیا له لاس ورکړه ځکه چې ولسمشر پوتین د اوباما درناوی نه کاوه، زموږ د هیواد درناوی نه کاوه او د اوکراین درناوی نه کاوه. په 2014 کال کې د کریمیا د الحاق پر سر د اتو سترو صنعتي هیوادو په ډله کې د روسیې غړیتوب وسنډول شو. ټرمپ تر دې مخکې تیر اونۍ په کاناډا کې د وسترو صنعتي هیوادو په سرمشیزه کې خپل متحدین په دې خبرې سره چې روسیه باید بیرته د دې ډلې غړي شي حیران کړل. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره له تاریخي کتنې وروسته د پیونګ یانګ د اټومي پروګرام پر سر راپورته شوی کړکېچې تر ډېره حده هوار کړی دی. ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل چې مخکینی ولسمشر باراک اوباما ورته ویلي وو چې د شمالي کوریا د اټومي وسلو پروګرام د امریکا په وړاندې تر ټولو لویه ستونزه ده. ټرمپ زیاته کړه چې دغه ستونزه یې تر ډېره حده هواره کړې ده. ټرمپ له کیم سره د جون په 12مه په سنگاپور کې وکتل او دواړو لوریو یو ګډ سند لاسلیک کړ چې له مخې د کوریا ټاپو وسمه له اټومي وسلو څخه په بشپړ ډول پاکی شي او د واشنگتن او پیونګ یانګ ترمنځ ډیپلوماتیک اړیکې له سره پیل شي. په روسیا کې د 2013 کال د فوټبال د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې پرون ایران د یو ګول په وهلو سره د مراکش ټیم ته ماتې ورکړه. پرتګال او اسپانیا هر یو د درې درې ګولونو په وهلو سره مساوي شول او اورګوای هم د یو ګول په وهلو سره مصر مات کړ. نن فرانسه له استرالیا، ارجنټاین له آیسلند، پیرو له ډنمارک او کرواتیا له نایجیریا سره لوبه کوي. په روسیا کې د فوټبال د نړیوال جام لوبې به د جولای تر 15مې پورې دوام وکړي. د خبرونو پای. دا ساجی رادو سهارنۍ خبری مچل اوري. د افغانستان جمهور رئیس هلمند چې د پاکستان د طالبانو د تحریک د مشر ملا فضل الله له وشلو وروسته به د افغانستان او پاکستان ترمنځ باور اعتماد او اعتماد پیاوړی شي. د همدې پیښې په ارتباط د سیاسي چارو کتونکو محمد تقی وایي
باید چې پاکستان باندې اوس دا فشار راشي چې هغه خلک ملا هبت الله یا سراج الدین حقانی یا نور د طالبانو داسې ډلې په کوټه کوچلاک یا اوس هم قبایلي سیمه کې موجود دي په هغوی باندې هم د داسې بریدونه وکړی شي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک هیله مند دی چې له طالبانو سره به اور بند دایمي سولې ته لار هواره کړي.
موږ ډېر خوشحاله یو او امیدوار یو چې دا لومړی ځل نه وي چې دوار خانه د اور بند راکېږي او امیدوار یو چې دا د دایمي سولې او ثبات په افغانستان کې پیژمینه وي.
د سیاسي چارو کتونکو فکور یونس فکور د اور بند د لومړی ورځې تصویر داسې وړاندې کوي.
دین زایتی د مسلو قوا او هغه پوسټي چې په لارو او سړکونو کې د طالبانو او زموږ د ملي اردو او پولیسو سره نږدې دي. دوی سره روغبر کړی دی اختر عمر کې کړی ده.
روسا تر دې چې د پاکستاني طالبانو د مشر ملا فضل الله د وژل کېدو خبر ورکړل شو، افغان ولسمشر هم د هغه مړینه تایید کړه او دا پیښه د کابل او اسلام آباد ترمنځ د باور زیاتېدو په لور یو مهم ګام وباله. ملا فضل الله چې امریکا تر رسنو مولای او پر سر 15 میلیونه ډالر جایزه اعلان کړي، د کونړ په مرور ولسوالۍ کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوې ده. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوری درکوي.
افغان ولسمشر د پاکستانی طالبانو د تحریک د مشر ملا فضل الله وجل تایید کړل او هغه د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اعتماد جوړونې پر لور یو مهم ګام وباله. اشرف غنی دغه اعلان پرون په یو ټویټري پیغام کې وکړ او ویل چې د پدې اړه له پاکستانی مشرانو سره خبرې وکړي. خاغلی غنی وویل چې د پاکستان له صدر اعظم ناصر الملک او د پوز له لوی درسې جنرال قمر جاوید بجوا سره په ټلیفون خبرې وکړې او هغوی ته د ملا فضل الله د مړینې خبر ورکړ. افغان ولسمشر زیاته کړه چې د هغه وژنه د افغان امنیتي ادارو په مشرۍ د انساني نسړی کیدونکو استخباراتي هڅو نتیجه ده. افغان ولسمشر د پاکستاني طالبانو د مشر د وژلو په اړه دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست ویان جنرال محمد رادمنش پرون د لومړي ځل لپاره د ملا فضل الله د وژل کېدو خبر ورکړ. هغه وویل چې ملا فضل الله له څو نورو ملګرو سره د چهارشنبې په ورځ د کونړ ولایت په مروره کې د امریکایي او افغان ځواکونو په ګډو هوایي عملیاتو کې ووژل شو. پاکستانی امنیتی سرچینو هم د هغه مړینه تایید کړې، خو د هیواد دفاع وزارت ویلي چې په دې اړه د واشنگتن رسمي تایید ته انتظار باسي. د امریکا پوځي چارواکو هم د نوم نه ښودلو په شرط پرون رسنیو ته تایید کړ چې ملا فضل الله چې امریکا هغه نړیوال تروریست نومولی په کونړ کې د بی پیلوټ الوتکې په یوه حمله کې پنهښه شوی و، خو د هغه د برخلیک او دا چې په دغه برید کې ټاکلی هدف له منځه تللی په دې اړه زیات څه نه دي ویلي. د پاکستان د استخباراتو یو چارواکی د نوم نه ښودلو په شرط پرون ازادي راډیو ته د ملا فضل الله مړینه تایید کړه، خو هغه هم په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. د افغان ولسمشر اشرف غنی دی وینا ته په پام سره چې د مولا فضل الله وجل اې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د باور د زیاتې دوه لپاره یو مهم ګام بللی. د سیاسي چارو کارپوهانو له ازادي رادیو سره د هغه د مړینې په اړه په څرګندونو کې وویل چې پاکستان ته هم اوس په کار ده چې په خپل خاوره کې د افغانستان د حکومت ضد وسلوالو او د هغوی د مشرانو په وړاندې چې په کوټه او نورو ځایونو کې اوسي جدي اقدام وکړي. د افغانستان او پاکستان د چارو کتونکي محمد تقی ازادي رادیو ته وویل
باید چې پاکستان باندې اوس دا فشار راشي چې هغه خلک ملا حبت الله یا سراج الدین حقانی یا نور د طالبانو داسې ډلې چې کوم په کوټه کوچلا یا اوس هم قبایلي سیمه کې موجود دي په پاکستاني علاقه کې
د ښاغلي تقیب وینا د پاکستاني طالبانو ډیر مشتان د پاکستان د پوز لخوا نه بلکې د امریکایي ځواکونو لخوا وژل شوی دی. په افغانستان کې د سولې په اړه د پاکستان په ګډون په څو اړخیزو غونډو کې د افغانستان حکومت تل پر دې ټینګار کړی چې پاکستان باید پر وسلوالو طالبانو د سولې خبرو ته د حاضرېدو لپاره د فشارونو تر څنګ له توپیر پرته د سخت دریځو وسلوالو په وړاندې اقدام وکړي. ورته غوښتنه د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم د تیر کال د اګست میاشتې په اعلان شوې ستراتیژي کې کړې. د راپورونو له مخې د پاکستاني طالبانو د تحریک دغه مشر چې امریکا یې په مارچ میاشت کې د نیولو یا له منځه وړلو لپاره د معلوماتو په بدل کې $15 میلیون جایزه اعلان کړې وه، وروسته له هغې د افغانستان خاورې ته راوښتی و چې په 2014 کال کې په پېښور کې پر یوه ښوونځي له حملې وروسته د پاکستان پوځ د هغه په وړاندې پوځي اقدامات سخت کړل. په دغه حمله کې چې مسؤلیت یې د هغه په مشرۍ د تحریک طالبان پاکستان ډلې په غاړه اخیستی 122 کسان ووژل شول. مولا فضل الله دغه راز په 2012 میلادي کال د نوبل د سولې د جایزې پر ګټون کې ملاله یوسفزی چې هغه مهال د نجونو د زده کړې لپاره مبارزه کوله او لا یې دغه جایزه نه وګټلې هم د حملې مسؤل بلل شوی و.
ازادي خبری مجله اوري
و بجې او دولس دقیقې دی. پرون په افغانستان کې اوربند ټینګو او نن هم تر دې د ماسجر اډو داس خبر ترلاسه کړی نه دی چې د افغانستان په کومه پیشه کې د طالبانو او د افغانستان د ځواکونو ترمنځ جګړه شوې وي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وی ډیر د خوشی احساس کوي چې د اختر لومړی ورځ په امن کې تیر شوه او هیله مند دی چې د دواړو لورو لخوا اعلان شوی اوربند په یو بل دایمي اوربند بدل شي. نوریاس نوری له وایس احمد برمک څخه د مرکې په پیل کې د اختر د لومړی ورځ د امنیتي وضعیت په اړه چې آیا د ترې راضی دی پوښتلی. شغلی برمک په ځواب کې وویل
د اختر لومړی ورځ په خیر شو او د افغانستان په کچه الحمدلله کوم خاصه او دلخراشه حادثه نه درلوده او د افغانستان ټول خلک لپاره د خوشحالۍ ځای ده چې د زموږ مخالفین هم د افغانستان د علما او شورا او هغه راته مونږ پورته کړ چې باید یو طرفه مونږ له خلکو نه تاسو بس اعلان وکړو او دوی هم مثبت پاسخ وویل. مونږ ډیر خوشاله یو او امیدوارم چې دا لمړی ځل نه وي چې دوار خانه د اوربند راتیږي. امیدوارم چې دا د دایمي سول او ثبات په افغانستان کې پیژ زمينه وي.
برمک صاحب، یو خوب د لمړي ځل لپاره د یو بیسار اقدام چې په افغانستان کې اوربند کېږي ابتکار تاسو په لاس کې واخیست. بل مهم اقدام دا چې دغه اعلان چې تاسو دوی ته کړی و چې د اختر په ورځو وسلوال مخالفین طالبان کولای شي چې راسخ خپل کورونو سره د اختر ورځ تیر کړي، یعنی د تاسو لخوا دغه اعلان ته هم هغوی مثبت ځواب ووایي او دغه اعتماد یې کړی چې په ډیرو سیمو کې دوی راغلي دي او پرته له دې چې آزار یا اذیت شي یا وزورول شي یا کوم ورسره بد چلند وشي، دغه اعتماد تاسو څنګه ارزوي؟ آیا دا به په افغانستان کې د اعتماد جوړونې لپاره نور هم فضا رامنځته کړي کنه؟
بېخي کاملا زموږ له خانه چې موږ کله چې حکومت یو طرفه اوربند اعلان وکړه او موږ په پوره باور په پوره اعتماد موږ خپل اعلان کړی ده او مخالفین هم په ځینو ساحو کې تاسو چې معلومات لرم او موږ ته گزارشونه راغلي ده همداسې ښکاري چې ځینې مخالفین خپل وسلې ځمکې ته کېښودلې ده او جماعتونه راغلي ده او خپل کورنۍ خاطر راغلي ده او دوی سره عید مبارکي کړې ده. یعنی وضعیت همداسې ده. زه فکر کوم چې د حکومت له خوانه موږ خو په پوره اعتماد خپل مخالفین ته ویلی چې باید په خپل نظام او په خپل حکومت باندې دوی هم باید اعتماد وکړي. دلته خو نظام ده او موږ غوښتل چې په دې اعتماد دوی ته دا اعتماد زمینه مساعد کړو چې په حکومت باندې دوی هم باید مکمل باور وکړي چې کله چې موږ رئیس جمهور او د افغانستان رهبری سیاسي رهبری اعلان کړي چې موږ سوله غواړو او موږ امنیت غواړو ثبات غواړو او خپل مخالفین سره مذاکره کوو اوس دوی ته د اعتماد پیدا شو موږ هم د جرأت وکړ او دوی ته مزمت منم چې اعتماد پیدا شوی دی چې اگر څه چې د افغانستان رئیس جمهور او رهبری وای پاغه باندې مونږ خپل ژمن لرو او مکمل متحد یو. خو زه فکر کوم چې خاصن د اعتماد جوړو د یو اولی او اساسي زمينه ده، او زموږ توقعات چې خدای وکړي چې د افغانستان د دایمي سول او ثبات لپاره یو لار پیدا شي چې ان شاء الله د اساسي مذاکرات یو زمينه سازي وشي.
د افغانستان د کورونی چار وزیر ویس احمد برمک هیلمند چې روان اوربند په افغانستان کې تمدید شي. نړیوالو چاپی خبرونو هم په خپل تاسو غنو کې د اوربند تهیلې څرګندې کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته صفی الله ستنګزای کتنه کوي.
ممکن په افغانستان کې د سولې لپاره یو ور په خلاصي دوی دا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د استاذي تادامي چې یاماماتو په لاس د یو لیکل شوی مقاله عنوان ده. په مقاله کې خغلی یاماماتو د افغان حکومت او طالبانو لخوا په خاصه توګه د اختر پورزو کې اوربند ته اشاره کړي او هغه په تیرول سکلونو کې بي ساري کار بللی ده. په دې مقاله کې هم دراز د افغانستان په ګوډ ګوډ کې د سولې د پرلط خیمه هم یاد شوې دي. یاماماتو ویلي چې پوره باور لري په افغانستان کې د سولې لپاره یو ور په خلاصي دوی ده. هغه لیکلي اوس وخت د جګړو د دود او لوخړو لمنځه د سولې د یوې بالقوه معاملې نه خیر څرګندېږي. په دې مقاله کې راغلي چې د جګړو بندیدل کلنمحال هم وي د سولې اساسي بنسټونه جوړوي. یم ماتو د دې مقاله په ورستیو کرښو کې داسې نتیجه اخیستې چې په افغانستان کې له جګړو ستړیو خلکو ته رښتینی بریا د جګړې پای او د سولې د خبرو په اساس جوړ جاړی دی. کریسچن ساينس مانیټور رسپانی هم په یوه مخالی کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربند او په دغه هیواد کې سولې ته د رسیدو په هڅو مخاله لیکلي. ورسپانه لیکي چې موقتی اوربند برقراره پاتې وي دا به له 2001 کال راهیسې چې په افغانستان د امریکا بریدونه پیل شول په جګړه کې تر ټولو لوی دموي. طالبانو د اختر په دریو ورځو کې اوربند اعلان کړی دی او ویلي دي چې په افغان پوځیانو بریدونه نه کوي، خو د دوی په خبره بهرني پوځیان په دغه اوربند کې نه دي شامل. اخو افغان حکومت هم د روژې له وښته مې د اختر تر پینځمې په افغان وسلوالو طالبانو اوربند اعلان کړی دی، خو ویلي دي چې د داعش او القاعده په وړاندې به عملیات لا هم دوام ولري. ورسپانې لیکلي چې تر کلونو جګړې او د بهرنیو تر مداخلې وروسته افغانستان ته اوس وخت د سولې د ټینګښت لپاره یو نوی چانس په لاس ورغلی دی. کریسچن ساينس مانیټور لیکي که څه هم سولې ته د رسیدو لارې ستونزمنې ښکاري، خو آن یو وړوکی اوربند هم د خبرو له لارې د لانجې د هواري پیغام رسوي. ورسپانې د افغانانو ترمنځ د سولې لپاره د هڅو زیاتېدو په خاصه توګه له هلمند تر کابل د سولې ولسی حرکت او په کابل کې د دینی عالمانو غونډې ته اشاره کړي چې په خبرې د جګړې د بندیدو او د سولې د ټینګښت لپاره غږ پورته کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ستاسو په سیمه کې اوربند څنګه روان دی؟ تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته په دې ارتباط اس ام اس وکړئ. دا اس ام اسونه د خبرونې په ورستیو کې له نورو اوریدونکو سره هم شریکو. خو په افغانستان کې د اختر په مناسبت ټینګ شوی اوربند ته خلک خوشاله دي او هیله مند دي چې هغه به په دې هیواد کې د دایمي اوربند لپاره لار پرانیسي. سیاسي کتونکي وایي دا د دواړو لوریو ترمنځ له اعتماد جوړونې سره هم ډېره مرسته کوي. نوریاس نوری په دیاړه د چارو لکتون کې یونس فکور سره مرکه کړي او لمړی د ټینګ شوی اوربند په اړه د هغه نظر پوښتله. شاغلی فکور وویل
د څوارلس کلنۍ جګړې دا لومړی ځل دی چې د اختر په مناسبت باندې دواړه خواوې اوربند اعلان کړي او هغه مرکه کړي. زه په کندهار کې هم او د روزګان څخه هم دا اوس یو ټلیفوني خبر یو تک د روزګان په ولایت کې نه دی سوی. خلک آزادانه تللي دي د اختر لمونځونه کړي. په کندهار کې د جاده ډکه د سارا څخه خلک راغلي دي او حتی خلک وایي چې طالبان هم راغلي دي. غیر مسلح دلته په میلو کې شرکت کوي تک نه دی سوی. زه فکر کوم دا یو فرصت دی ودې ته چې دغه سي اوربان او دزبان تمدید شي او دواړو جهات ته دا فرصت برابر شي چې کښېني د خبرو مېسته او خپلې ستونزې څه چې لري هغه حل. موږ هم دا راپورونه ترلاسه کړي دي چې په ځینو ځایو کې د مسلح قواو هغه پوستې چې په لارو او سړکونو کې د طالبانو او زموږ د ملي اردو پولیس سره نږدې دي. دوی سره روغبر کړي دي، اختر مبارکي کړې ده. دا یو نیک قدم دی او امید لرو دې ته لار خلاصه کړي چې دا اوربند په راتلونکو ورځو کې یا وغځېږي او مراحت شي او د دغه سی اوربان تر سیوري لاندې افغان حکومت او طالبان سرکشین او د خپل استوديان
فکر صاحب اوس چې د اختر لمړی ورځ په امن کې تیر شو او دغه سی د جګړې دواړه غاړې په ځینو سیمو کې سره یو ځای کیږي څه فکر کوي چې وسلوال طالبان او د افغانستان حکومت مشرانو ته څه کول پکار دي چې دغه رامسته شوی فرصت څخه په څه ډول دوی کولای شي ګټه پورته کړي چې هغه په افغانستان کې د دایمي سولې لپاره یا د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره یو ور پرنيزي
زه فکر کوم دا اوربان تصادفي امنو دا د رئیس جمهور د اعلان وروسته چې دی یو جانب اوربان د اعلان طالبان دا درې ورځې د اختر په شپه کې اوربان اعلان او د رئیس جمهور یې هم تصادفي نه وو د پاکستان سره د اتمر صاحب د مذاکرات وروسته چې څلور شپې تیز کوم د عمل پلان یې سره ترتیب کړی او هغه فشارونه چې د پاکستان پر جانب وارد شوي دي او د پاکستان نظامي مشرانو لیدنه زه فکر کوم اوس افغان دولت او طالبان ته دا پکار دي چې یو پر بل باندې پر اساس نقطو فشارونه باندې طالبان خپل ډزې باندې کې او افغان حکومت د طالبانو پر هغه مراکزو باندې ډزې باندې کې او زمينه دې ته برابر شي چې دا دواړه د مذاکرې پرمیز څنګه کېدای شي چې په هغه ځای کې چې طالبان دي حکومت لارې خلاص ورته پرېږدي اکمالات پرې زمینه برابر شي او طالبان هم دغه رقم لوی لارې غرض ونه کړي زمینه دې ته برابر شي چې خلک په خپل غذایي توکي او مسافرتونه په آزاد ډول وکړي دا هغه اقدامات دي چې خواهي نه خواهي د دې پر ځای چې د بل تر فشار د پاکستان پر فشار لاندې ترتیبي سدابي چې خپل افغانان د خپل امنیت او ور پر اساس چې نور دا جګړه پایدانیک او افغانان سره جوړیږي زه فکر کوم زمينه به دې ته برابر شي چې بیا به امریکایان د طالبان سره د مذاکرې نیسکشي ماته دا یو امیدواري ده پیدا ده چې د پردې پر شا دغه اقدامات تصادفي نه دي نه یوازې د افغانستان د حکومت او نه د طالبانو کار دی بلکې د دې دواړو ملاتړي چې ناتو امریکایانو د پاکستان او منځنۍ استخبارات خصوصا پاکستاني هم دې نتیجې ته رسیدلي دي چې دغه خونریزي ته د حل لار پیدا کړي چې هغه دغه سي موقتي لنډمهاله اوربندین دي او یو خوشبيني او اعتماد یو د بل تر منځ راشي زه فکر کوم دغه لار د بل لار نه
د سیاسي چارو کتونکو یونس فکور تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته اس ام اس راوستوي د دې خبري مجلې پورستیو کې ازادي رادیو ته یو شمېر رسیدلې اس ام اسونه لولو خو هغه اس ام اسونه غوړه غنو چې د سولې په ارتباط وی چې آیا تاسو په سیمه کې امنیت ټینګ دی سولې ټینګ ده او که څنګه د خبرونې پورستیو کې د اس ام اسونه لولو
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی
روسیا او سعودي عربستان وای توافق ته رسیدلی چې د تیلو او غازو په برخه کې به همکاري زیاتوي دا وروسته له هغه چې دوی په تیرو دوو کلونو کې د تیلو بي پورته کولو په خاطر له یو بل سره لاس یو کړي ملالی بشیر راپور لري
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سعودي عربستان شهزاده محمد بن سلمان او د دواړو هیوادونو د انرژي وزیران په مسکو کې د پنځشنبه په ورځ توافق ته رسیدلی دا په داسې حال کې ده چې د دواړو هیوادونو د فوټبال ټیمونه د فوټبال نړیوال جام سیالیو په لومړۍ لوبه کې سره مخامخ شول د سعودي عربستان د انرژي وزیر خالد الفلیح او د روسي سیال الکساندر نوواک په یو غټه اعلامیه کې ویلي چې د نړۍ دوه د تیلو تر ټولو لوی تولیدونکي به د بازار د منظم ساتلو هڅو ته دوام ورکړي چې د تیلو کافي او د باور وړ عرضه جاری پاتې شي پوتین او سلمان د دغه موافقې ملاتړ کړی دی د 2018 کال د موافقې لمخې د تیلو تولید ځکه ودرول سو چې په چټکۍ سره د تیلو بیې راټیټې سوې او د تیلو تولیدونکي هیوادونه له اقتصادي زیان سره مخامخ شول د 2018 کال په لومړیو کې د یو بیرل تیلو بیه تر $1,000 کم شوه خو وروسته په 2019 کال کې د یو بیرل بیه $50 سو او روان کال تر $80 ورسېده ټاکل سوی ده د تیلو صادرونکو هیوادونو اداره یا اوپک د جون میاشتې په 22مه نیټه په ویانا کې غونډه جوړه کړې چې له روسیې، قزاقستان او نورو غیر اوپک متحدانو سره د 2018 کال د موافقې د راتلونکي په اړه خبرې وکړي
لند خبرونه د افغانستان د کورونیو چارو وزیر تیر شپه ناوخت ازادي راډیو ته وویل دې ته په پام سره چې د اختر لومړۍ ورځ وسلوالو طالبانو د اوربند درناوی وکړ هیله من دی چې دا د سولې خبرو او یو دایمي اوربند ته لاره هواره کړي. په افغانستان کې د امریکا یو ناټو ځواکونو نوی نومول شوی قمندان جنرال سکاټ میلر به در روانې اونۍ د سېشنبې په ورځ د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې په اجتماعي غونډه کې برخه واخلي. هالند په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت پیاوړی کوي خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. او د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره له تاریخي کتنې وروسته د پیونګ یانګ د اټومي پروګرام پر سر راپورټ شوی کړ کې چې تر ډیره حده هوار کړی. او د لوبو له ډګره دا خبر لرو چې نن فرانسې له استرالیا، ارجنټاین له آیسلند، پیرو له ډنمارک او کرواتیا له نایجیریا سره لوبه کوي. مخکې تر دې چې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلې سمیسونه ولولو د ژوند رنګونه پروګرام لرو.
د ژوند رنګونه
نوم عمران شیرزاد.
څه کار کوئ؟
زه خپل د دکاندار یم.
دکاندار یی په دکان کې څه څه خرڅوي؟
د مونږ سره زنانه لباس ته پردان درې درې پیسه پنجابي چورتوي او مونږ سره بوتان لرو، سپلای لرو، د سکولونو لرو، همدارنګ نور چپنې او د وسایل لرو.
یعنی په اخترونو او په ودونو کې به خزي ډیر راځي چې تا کالی وا
او مختلف راځي هر څو ګرځي او اختر کې خرڅو غزان ته وغل لري چې پردان چې خو لباس خشه واخلي په اختر کې یو د خوشاله هغه چې زکه وي غوندي.
بیا قیمتونه څنګه دي؟
قیمتونه خو مختلف دلته رقم دی لکه جنس پورې ده. جنس ارزانم شته ده، قیمتم شته ده، خو مطابق د جنس سمغه قیمتونه دي.
دغه مال د کوم ځینه را واردوي؟
مختلف دي مالونه. مالونه خو افغانستان کې چې واردېږي خو په څو قسمه واردېږي. یو داسې چې خپل کستی په مختلف هغه باندې اخلي، زیاتره چې مونږ خپل شخصا نه وړو لکه پاکستان نه واردو، د دوبۍ نه وړو، او ترکیه او د چین نه وړو.
تاسو په خپل ځای دغه هیوادونو ته؟
او مونږ په خپل ځو د خپل واردات کو.
هغه چې سوداګرو ته پیسې ورکوي او هغه ورته وړي، څه توپیر دی په دې کې؟
توپیر ډیر دی، ځکه چې تجارت په حساب باندې چې څوک جوړي فرند تجارت په حساب نه غوډر سي فیسونه جوړي او غو به کوالټي لو جوړي لکه دا فرند جنسيته ټټوي زکه غو تجارت غوډي فرند زيت جوړ کی چاغه پک خپل مفاد سنجي زکه تجارت دې زيت فیسونه جوړي پغه کې غورته چې ماته په ټټ جوړ کماته په کیفیت باندې زکه غو بنمنګ خپل چې شخصا زو الته ګور خپل یو جنس ګور پلاس باندې چکو غو به چخو مطمئن شو به بغي دې پاسه خلو.
ها زينه مرمره چې دکانونو ته ځي خالی اخلي نو چکړه او چنه ډيره وهي تاسو سره څنګه؟
او غو ممتاز دلته دا ډېر خو نن سبا لکه فرض اخو یو رواج او ایسو هغه ون جوړ شوی دی. همته د منګ به دوسی رټونه دي منګ لکه بعد اختر نه مخ اختر نه منګ په فیصدي حساب باندې ګټه پچو لکه قیمت ثابت چلو خو بغي کې به منګ 15% فیصدي ډیسکاونټ کو.
ان تاسو دغه پیسې چې حسابوي د ورځې په اخر کې حسابوي او د میاشت په اخر کې؟
نه زمونږ روزانه سیستم د روزانه مو مخام مخام باندې کوم وخت چې دکان خلاصي کې فرض کوم وخت چې به بندي کې بندل پیسې کې او هغه وخت کې منګ خپل حسابي خپل کو لکه هر مخام باندې کې.
او نور دکاندارانو ته د پیغام څه دی څنګه رفتار وکي د پیرودونکو سره؟
ټول ته دا پیغام دی چې هر څه سره خپل خو انسانیت ضروري او د انسانیت او بشره کې د اسلامي د غلاندې مکمل خو خسته په خاله او خو فرته خو خسته سرویس ورکي او خو په انسانیت سره تو ور سره خپل هغه کې.
مننه ډیر زیات.
تاسو نه مننه.
ازادي راډیو په منځني سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
امیر خان ایوبی له هلمند د هلمند له مرکز لشکرګاه څخه پر استولې سمس کلی کې چې په هلمند کې اوربند ټینګ دی. بنفشه وردګ لیکي اول د سولې مبارکي بیا د اختر مبارکي ټولو ته ورکوم. حیات الله وحدت له غزنی لیکي اوربند زموږ اختر سلسله رنگین کړ. بشیر حبیب زید لوګر لازر لیکي زموږ په سیمه کې ډیر ښه اوربند دی، له طالبانو خوشاله یو چې دا پریکړه وکړه. سمی الله حلیمی تندر د پکتیا له څمکنیو ولسوالۍ لیکي د څمکنیو د شهرینو بازار په عیدګاه جمعات کې ټولو خلکو د طالبانو د اوربند اعلان ستاینه وکړه. جاوید لقندهار لی کی خدای دی وکړي چې دا سوله تلپاتې وي چې د افغانانو ارمان پوره شي. ضیاءالرحمن لی کی زموش په کلی کې اختر د اختر اوربند ته خلک ډیر خوشاله دي. بهار لزابل لی کی طالبان راغلي زموش سیمو تر راغلي دي او عبدالواحد مدقق ولیکل چې لیکلی دی چې زموږ په سیمه کې اوربند ښه نتیجه ورکړې او پرون وسلوالو او افغان عسکرو د اختر مبارکي لپاره مرکز پل عالم ته تللی وو. او عبید الله لیکلی دی چې په غزنی کې اختر هم شته او اوربند هم ټینګ دی. دا خبری مجله مو هم دومره و په بلی خبری مجلې کې احمد جعفر احمدی له تاسو سره دی. احمدی صاحب سټوډیو ته بخیر راغلی.
تشکر از شما شب.